سلامونه ستړي مشي سحر مو بخير تاسو مخک لا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي ایران له امریکا متحده ایالاتونو مخکې د بریټ پلان درلود هغه د خبره سیشن بی د مارچ 3 په سپینې ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرت سره په یوه کتنه کې خبري اعلان وکړه د ترامپ ټکو فکر کوم هغوی غوښتل چې نومړی بریټ وکړي او مونږ غوښتل چې داسې څه وشي هغه وړاندې وویل ځکه مې پر ایران د بریټ امر وکړ چې د خبرو اترو له دریدو سره مې داسې احساس وکړ چې ایران پر امریکا د بریټ پلان لري ولسمشر ترامپ د څرګندونې داسې مهال کوي چې په جنیوا کې د ایران او امریکایي مرکچیانو ترمنځ له خبرو اترو وروسته تمه وه چې د مذاکراتو بل پړاو پیل شي د ترامپ پروتوکول پر ایران د بریټ بد پایله بدوي چې په دې هیواد کې د مخکینی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په څیر بل مشر په کار پیل وکړي هغه ویل کېدای شي دا کار وشي خو موږ نه غواړو چې داسې یو کار وشي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ایران خپل ټول هوایي او سمندري بریدونه بریالي وبلل دغه پروتوکول تقریبا د ایران هر څه له کاره لویدلې دي ترامپ وايي ایران له هم د منځنی ختیځ پر هیوادونو توغندي توغوي خو بل اخره به دا توان لاسته ورکړي امریکا او اسرائیلو په ګډه د شنبې په ورځ پر ایران برید وکړ چې له هم دوام لري د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وايي 200,000 افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د دغه پروګرام مشر جان الف د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې خبري کانفرنس ته ویل د ماشومانو ترمنځ خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده تیر کال مو د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه ثبت کړې وه خو سږ کال 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ په برخه کې درملنې ته اړتیا لري د الف پروتوکول د ملګرو ملتونو ادارې د بودیجې د کمښت له کبله په خوارځواکۍ د هر څلورو ماشومانو له منځه یوازې د یو ماشوم د درملنې وړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې ویلي وو چې د اوس لپاره میاشت کې له 2,000,000 اړمن افغانانو سره بشري مرستې کولی شي د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه پالیسیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې پر بنسټ یې په پاکستان کې میشت 2,300 افغان کډوال جرمني ته انتقال شي د انفو امیګرنټس په نوم یوې خبري ویبپاڼه چې د کډوالو اړوند خبرونه خپروي د سه‌شنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي د جرمني په محاکمو کې د افغان کډوالو د شکایتونو له زیاتېدو سربیره د دوی په پالیسیو کې هیڅ بدلون راغلی نه دی په پاکستان کې میشت څه باندې 2,000 افغان کډوالو د جرمني د حکومت لخوا د هیواد ته د انتقال ژمنې ترلاسه کړې وې د انفو امیګرنټس د راپور له مخې په وروستیو کې څه باندې 1500 قضیې د جرمني د حکومت پر ضد د افغان کډوالو لخوا ثبت شوې او نږدې 900 قضیې د استیناف په محاکمو کې تر غور لاندې دي د جرمني حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو ته چې د انتقال په تمه و د نغدي مرستې وړاندیز کړی و او له دې غوښتي و چې بیرته افغانستان ته ستنه شي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارې وایي په 2015 کال کې د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې 60% کموالی راغلی دی خو دغه ادارو خبرداری ورکړی چې ښایي په ایران کې روانه جګړه د کډوالۍ بېساري څپه رامنځته کړي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارو په هغه راپور کې چې د ایران د جګړې له پیل وړاندې خپور شوی راغلی و که چیرته د ایران د نفوذ یوازې 10% خلک کډوالۍ ته اړ شي نو دا به د وروستیو لسیزو د کډوالۍ تر ټولو لویه څپه وي تمه ده د روانې پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړي اروپایي هیوادونو په 2015 کال کې شاوخوا 22,000 د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې دا د تیر پرتله 9% کمواله ښیي تر دې مخکې په 2017 کال کې 10% کمواله ثبت شوی و تیر کال افغانان د هغو کډوالو په کتار کې و چې د پناه غوښتنې تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه یې ورکړي دي له افغانانو وروسته د وینزویلا وګړي هغه کډوال دي چې د پناه غوښتنې قضیې تر ټولو ډیرې درج شوې دي او د سیروم په نوم د هوایي چلند د تحلیل یو شرکت وایي پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته شاوخوا 3,000 الوتنې لغوه شوې دي د دغه شرکت په ټوکو نږدې 1,000,000 مسافر د دې الوتنو له لغوه کېدو متاثره شوي دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د مارچ په 3 یو شمېر الوتنې بېرته پیل شوي خو لا ډېرو هیوادونو خپل هوایي حریمونه تړلي دي له خلیجو هیوادونو څخه د الوتنو د ټکټونو بیې هم په بېسارې کچه لوړې شوې دي په ان حال کې اروپای ټولنې اعلان کړی چې له منځنی ختیځه د خپل وګړو د ایستلو پروازونه یې بیرته پیل کړي. امریکا او اسرائیل پر ایران د شنبې پورز برید وکړ چې په ځواب کې ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې امریکایي اډې په نښه کړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان په بریدونو کې ملکیانو د مرګ شغله وخته ده.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو ستر لستنه ملکی او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شته او ماشومان په شهادت ورسول او یو سل درې ستنه نور چې د دې هم غوسه اکثریت شته او ماشومان تشکیلوي ټپیان سوي دي.
پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دوام. دغه جګړه پر افغانستان څه اغیز کولای شي؟ د افغانستان په بازارونو کې د سون توکو سربیره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې په بازارونو کې د توکو بیې څومره لوړې شوې وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره درشل کې افغان انجونی وای لری سربیر نور مطلب هم در تلرو ماتیم غواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو سفر د سیال نورياس نوري او شفیق یار ستاسي قرباني یو. نږدې څلور ورځې کېږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران برید کړی دی. په دغه برید سره ایراني چارواکو پر ټولو صادراتو بندیز ولګوه. افغانستان بیا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران پر بازارونو متکی دی او ډیر شمیر توکي د سون توکو په ګډون باندې له ایران افغانستان ته راځي. دا چې دغه جګړې د افغانستان په بازارونو څه اغیز کړی ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو. په ګاونډي ایران کې د جګړې له پیل راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو سربیره د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی وایي
دا کوم وضعیت چې په ایران کې دی پر افغانستان یې ډیر اغیز کړی دی. د غازو ترکاری او د کور د اړتیا وړ نور شیانو به یې ډیر لوړ شوی دی.
هغه چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خوده لوټډه کوله ازادي رادیو ته یو ویل
د هرات په ګډون د افغانستان په څلور درش ولایتونو کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس چې موږ په ګاونډي ایران کې جګړه پیل شوې ډیر په تشویش کې یو. اول زه خپل د یوې ښځې په توګه ډیرې اقتصادي ستونزې لرم.
په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن دي. احمد فیضی چې کتاب لرونکی دی شکایت لري چې په روسي او ورځو کې په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې او نشي کولای چې د کور د اړتیا وړ توکي واخلي.
د ټولو توکو بیې لوړې شوې دي. مثلا مخکې یو بوتل مربا اتیا افغانۍ و، یو کیلو ګاز مخکې 80 افغانۍ و، خو اوس 15 اوی افغانۍ دی. اندېښمن يم چې خلک وږي پاتې نشي.
د افغانستان بازارونه تر ډیره له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پر وارداتو متکی دي. له پاکستان څخه د وارداتو په درېدو لاله وړاندې د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې وي، خو په ایران کې د جګړې په پیل سره دا بیې نورې هم لوړې شوې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو له ایران سره د سږ کال په لومړنیو میاشتو کې د راکړې ورکړې ارزښت باندې 1,600,000,000 ډالر ته رسیده. خیال د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. هغه وایي په روسي او څورزو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبل از امید دوسه روز
ودري ورځ وړاندې د وړو دی یو کوتي بیا 1,800 افغانۍ و، خو اوس 2,200 ته رسیدلې. د بوري بیا له 2,300 څخه 2,900 ته پورته شوې. د چای بیا له 2,500 څخه 800 ته پورته شوې. بیا ډیر بدلون کړي. د چرګانو دیوي هغه بیا له افغانیو نه افغانیو ته پورته شوې. همدارنګه د نورو خوراکي توکو بیې ډیر لوړې شوې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت د خونی یو غړی ازرخ شافیزی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانانو په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډیر خوراکي او سون توکي له ایران راځي. که په دغو وارداتو کې هر ډول زنګ رامنځته شو نو معلومه ده چې پر بازار به اغیز کوي، ځکه عرضه به کمیږي او تقاضا به زیاته وي. بل پلو یوازې د بیو د پورته تلو خبره نه ده، زما تشویش دا دی چې قحطي رانشي.
بل پلو ایرانی رسنیو راپورونه ورکړي چې تر امرستانی له ایران هر ډول خوراکي او د زراعتي توکو صادرات بندي. د دغو راپورونو له مخې دا پریکړه د ایراني وګړو د اړتیا وړ خوراکي توکو د لاسرسي په موخه شوې ده. په عین حال کې د ایران سپای پاسدارانو له هرمز تنګي د هر ډول سون توکو او باربري کښتیو د تیرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ځواکونو ویلي له هرمز تنګي هیڅ کښتۍ د تیرېدو اجازه نه لري او که چا د خبرداري ته پام ونه کړ بریدونه به پرې وکړو. د سه شنبې په ورځ د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د یوې بوشکې بیه $2.80 وه چې له جګړې مخکې دا بیه $2.20 وه. بل پلو د اروپا په بازارونو کې د ګازو په بیو کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ پر اساس کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې اوم ورځ روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سه شنبه د هود 12مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د روانې فبروري له 18مې د مارچ تر 2مې د لومړنیو ارقامو له مخې لږ تر لږه 1,46 ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو مت تازه اعلان کړی چې د نخټو لپایله تر دې د مده پاکستان د هوایی او ځمکنۍ حملو لامل د وژل شوی ولسی وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 113 تر رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل
تر نن ورځې پورې د پاکستانی پوځي رژیم لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایی حریم نقص کړی. په یادو هوایی بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکي او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجه او ماشومانو په شهادت ورسول او 130 تنه نور چې د دې هم غوسه اکثریت یې شجه او ماشومان تشکیلوي ټپیان شوي دي.
نو موږ دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جمعتونه، یو مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندی او په خبره د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3مې په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلي، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومي په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکې لوړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,300 کورنۍ بې ځای شوې. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرښې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری وړتیا کمه شوې. په ورته وخت کې د دغه نښتو له امله د قربانۍ شویو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کلي او کورونه په نښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې له امله د یوې 15 میاشتنۍ لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
یمو د خپل ودا په ګډون یو ملیر و د دغه په ګډون باندې څور لس کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمانو په دغه کې درې شیدیناوې او نور هلکانو دوا کسون زما دوا بچی پاتې دی او یو خزمې یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ورسول.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دی ولسوالۍ د تازه راستنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړم چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زموږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپل پروت او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شو مخ مې راواړه او زنانه م الله بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په ځای په ځای شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس پراخه کوي او عام وګړي په نهه کوي کمپونه په نهه کوي کلیوالي کورونه په نخه کوي.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرجوبلي د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نښتو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوارۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومانو د مرجوبلي د راپورونو د تایید هڅې کوي. د دغه صندوق له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خپره شوې راغلي د کرښې بلې غاړې ته هم ماشومان اغېزمن شوي او اوسمهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې 1,30 ښوونځي تړل شوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود 12مه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوې او ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړي او لسګونه پاکستان ثانی پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان درې بی پیلوټا او دوه کشفي ډرون الوتکې راغورځولې. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پیله تر دې دمه 7 نه ډېر طالبان وژل شوي او له 2 ډېر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې سې شنبه د هود 12مه خپور کړې ویلي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2مې نېټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند 9 مرکزونه په نښه کړي او 70 تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تېرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلې د ادرس نه خوریږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپله ګورئ چې ډېر په تیزۍ سره روان دي. کله د دو ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو ګزارونه په پاکستان باندې، دا هم یوه غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دو ته ټارګیټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې ورسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلي دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته اووه څلوېښت کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو د ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بېرته پرېږدي. حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نوي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه وروستای راپور. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لوڼې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمی کال لونه لشپغم ټولګي خلاصې خو سکل ورته په کور کینی چې دوی ناترګن برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د خپل یوازینې لور مور چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل دا وایي هر کله لور ترې پوښتنې کوي چې راتلونکی کال به هم ښوونځي ته ولاړ سي، خو په خبره یې دا لا ځواب پاتې کیږي او یوازې له سترګو اوښکې بهېږي. د کابل ښار د نجونو د لومړنۍ دورې ښوونځي وی ښوونکي او د دوو زامنو او یوې لور مور چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه. فاطمه وویل چې دا شرایط اکثر نور انجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
چې کله شپږم ټولګي ته لاړ شي نو متاسفانه د هوا د شرایطو له کبله په دې باندې د علم دروازې بندې دي. بیچارهګانې په کورونو باندې کې یعنې ځینې داسې ځینې مالیدلي چې هغوی کستن په پنځم صنف کې ځان ناکامه کړی چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړ بیا بیا زموږ شپږم صنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی. معلومه خبره ده، موږ ټولو ته پته ده چې د ښوونکو د ټولو په ذهنونو باندې ډېره بده او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سنف لپاره رېږي د هغوی جرا د هغوی هغه مسلمیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام ومومي راتلونکي کښې په افغانستان کښې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندي منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاشت کې پوهنتونونه او بالاخره یې په 1403 کال کې د قوس میاشت کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د تېر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سارتی لا دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
آزادی رادیو.